السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې فرهنګي او ادبی مسالې پکې راخستل شوی. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. په یو بل راپور کې به دا هم واورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف ویلي په هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریز فعالیتونه نشي زغملی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره کا زور ازمایي، زه وایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، در شی به نه یو تره، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتې ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په جواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغوه شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یو ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول یې نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبری اجانس د خبر له مخې لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لار کې نن پنجشنبه له هند سره خپله لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي اشلی ویست ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویست په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړي دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانه سه شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوې ده. که افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي، تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه او د غراز فیسبوک پاڼه کې مونږ دلای شي. د ویب پاڼه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام او د فیسبوک پاڼه آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بی برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشوه او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پانتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بلل یې ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یو ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولای.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
په دنیم کال کې چې افغان نجونې منځنۍ ښوونځي ته تلتګ نه شوې دي. دنیم کال کې چې هند چلې له ښوونځي فارغ شوې نه ده. چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي، دا چې ډاکټر شي، وکیل، قاضي، پیلوټ، انجنیر، یا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3 لک او 1.5 زرو نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې 1000 ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قران او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی به برخ پات دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی، باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بل دا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځنګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
دا چې طالبان ولې نه دي توانېدلي چې په دریم پرله پسې تعلیمي کال کې هم د نجونو ښوونځي پرانیزي، په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلې او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونه نه هنوی خبر. د په هر صورت دا هم د افغانستان د پاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو وختونه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب دوی په ظاهر د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي دنجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه، اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري دنجونو له خونځي سره، څه کول په کار دي ترڅو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنی او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید د نوي علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفر ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامدار مشران علما ملکان سپینګیری روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي، نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنواره صاحب کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي دغه راس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یې مکتبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه چلاو، او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی. هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي د جامو د وجې د وروسته پاتې والد وجې د چلو خلستونزو لامله، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار مي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندي توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه او کې په ول سولایتونو کې د امنیت څنګه هغه امنیت څنګه حل شوی، نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی تیر ټیم راوړي چې هغه د نا امنیت څنګه حل شوی ده، هغه امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت جنکۍ دې وروځي په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ کړي. بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، او که څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي، ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لازادي رادیو سره غږیده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړي.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف دا څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبه ورځ تر حمله وروسته د کابینې غونډه ته وکړه. د هغې حمله په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم بل دې چې د افغانستان نوم وخلی ویلي که د کوم غونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
اگر همزایا ملکی
که د غونډي هیواد خاوره د ترګری لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکارا وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولی لبلی غاړي د ترګری هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونی داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه سوي چې په میرالی کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان سوي وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښو وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبه سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل سول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللې او له نړیوالو یې د دغسې سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پاوز منلای دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرپرست بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وجل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي او اوشته مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لیږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستاني چارواکي په خپله خاوره کې د ګڼو حملو مسؤل هغه وسلوال بولي چې په باور یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو آزادی رادیو مجله پیلیدونکو دا خو روستای راپور را اخلو، هغه دا چې په غزنی کې د یوې موسسې په مالی ملاتړ لسګونه ځوانان لشپګمو ملشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغه شوې دي.
تیر ورځ په غزنی کې لسګونه تنه نوې کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشل شوی وو لشپګ میاشتنه بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل سول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران تللی وو اقتصادي مشکلات له امله، او اوس خپل وطن کې زمينه راته مساعده شوه د کار، او ان شاء الله سمانان نراکي سمه.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستای دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدل نبی او بل ځوان دی چې د موټرو مستری توب یې زده کړی او سند یې اخیستای دی.
شپږ میاشتې مودې ما څه کار وکړ او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پاس له شپږ میاشتې نن ورځ موږ ته زنګ وکړو چې د دې وسایل راغلي وو. د خوشاله له دې مسې نه چې نورو خلکو سره کومک وکړي او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
د غزل مو او تنکی ځوانانو ته د افغانستان پر مختیایي ولسی خدمتونو موسسې شپږ میاستنه زده کړی او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسول محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول سوي وو او په کورونو کې بیروزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاستنی وو. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق یو کیټ چې قیمت یې 3000 افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول سویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم کلم رسنیو ته وویل د غزوانان تر 3 کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستری توب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل سوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بیروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بیلابیلو موسسو په مرسته شپږ سوه کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړې، په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاسه لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بیروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوه خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسې د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ سوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسلمان نړیوال څه ته شعر وای د څوتن افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خواندې یو هم ګټنده یوازې ته نه لې خواندې.
شفیقه خپلواک:
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نور شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خزنه کې د مهاجر مرغانو تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وای که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلې شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا غو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیږي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نور پر پله نوي تللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیک پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې شلوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونه را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو پشمیرو مشهور شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي. دی وای شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یو کلنه موده د نوی ملسیسی لې وکال سره پرتلکړو د شمیر لمخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس و. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو پونم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیرو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر اونی زغونډې په منظم ډول روان وي چې وغونډې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې و. په تیرو څبان دي 12 سیزو کې د افغان جنو شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتل.
مخه خوم د شوزو د شعر په ایسه کې یعنی دغه شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر دی رسی وی دی جنې شوزو دی او شروانی دی د شوزو شاعري او سنیل بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دی.
د کمیت وبخښه کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شي کیفیت کوم ست د می اخه د شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا کې ست فیسبوک کې ست ویني جنی او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ډول ته زمینه او د نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د وخت په ډېرو دوسه د دې په وړاندې د دودي سیستم هم ورو ورو د منځه ولاړ شي او دا بهیر نور وځلیش.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د سیزن ګټیاوی یا د کیسې د درې ټکی د شزینه شاعرانو په شعرونو کې به تر شي دي.
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکی څه ښکاري چې له پخاسره پرتل کې سدا به تر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر د پخپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخه ساس په نظر درې د سی برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سی
ولما دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شی خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي ډیر شي د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم خپل شی خو هغه جلابي نو خپل شی چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي زما خپل نه خوشیږي خپل شی.
اغه مشهور خبره تاسو منه اغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کی توضیح کی اغه مری مخکې تر دې چې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهیر د وی مخکښ شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لځان اور د بغاوت اخلي زه د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي هر ورځ تل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتو نا عادت اخلی شپده بار دستورو پا اوجو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تو را تیاره سپینه رونا یو زای